پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو زه اجمل انده هر کله کوم د زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده. د ازادي رادیو خپرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دوله شپږنوي او په ګڼو خرونو کې د اف ام په 3.5 اوریدلی شئ. په دې خپرونه کې اوري چې نن په کابل کې د ولسمشر غنی په ګډون په یو لړ مراسمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو. نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونه کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. ستړي مشه د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې سږ کال د 2020 ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه. د هلمند د ملي امنیت مرستیال د ژورو ټپونو له امله ومړ. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پوز ته امر کړی چې له موزمبیق سره چې په دې وروستیو کې ورته طوفانونه او سیلابونه ځپلي مالي مرستې وکړي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې سږ کال د 2020 ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه. ولسمشر غنی وویل پروسه کال یې د 6000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه کړې وه چې د ډیرو ښوونځیو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول.
در سال جاری پول برای اعمار 2700 مکتب
سکال د 2020 ښوونځیو رغولو ته پیسې تهیه او اختصاص شوي. له ډاکټر چودري او په نړیوال بانک کې د هغوی له همکارانو، جاپان سفارت او خپلو نورو همکارانو مننه کوم. افغان ولسمشر وویل چې سږکال د کتابونو د کمښت ستونزه هم هواریږي او 2,200,000 کتابونه چاپ شوي دي. د هلمند ملي امنیت مرستیال د ژورو ټپونو له امله ومړ. د هلمند والي ویاند عمر زواک ازادۍ راډیو ته وویل چې آصف خان د بازګر د ورځې د جشن پر مهال چاودنه کې سخت ټپي شوی و چې د ژورو ټپونو له امله نن دوشنبه سهار ساه ورکړه. زواک وویل د پاتې ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی خو د لښکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د 45 ټپیانو له ډلې د ځینو روغتیایي حالت خراب دی. په دې ډله کې د ځوانانو عامر غلام غوس داوري هم شامل دی. د بازګر د ورځې په جشن کې د برید پرا طالبانو په غاړه اخیستې چې د ملکي کسانو د ترڅنګ ګڼ شمېر دولتي رئیسان او مامورین پکې ټپیان شوي. یونامایا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي د ملکي ادارې غړي ملکیان دي او د ملکیانو وژنه جنګي جنایت بلل کیږي. د آسیا د فوټبال جام د درویشت کلونو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره مخ کیږي. د آسیا د 2020 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالۍ په ماليزیا کې پیل شوې. افغان ټیم تر اوسه له عمان او قطر سره مخ شوی چې دواړه یې بایللي. د عمان په وړاندې افغان لوبغاړو یوازې یو ګول ترسره کړ او عمان دوه ګولونه ووهل. تر دې مخکې افغان لوبغاړي 2-0 د قطر لخوا مات شوي وو. له قطر سره تر لوبې وروسته د افغان ټیم روزونکي مجتبی فیض ریفري تورن کړ چې له افغان لوبغاړو سره درغلۍ کړي. افغان درویشت کلنه د فوټبال لوبډله داسې وخت د 2020 کال د آسیا درویشت کلونو جام ته د ورتلو هڅې کوي چې په کور دننه یې د فدراسیون چارې تر ډیره ځنډیدلې وي او له امله یې د لوبغاړو غږ پورته شوی و. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه. د نړۍ خبرونه ته په اسرائیلو کې نن د یو راکټ په لګیدلو سره او کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوز ویلي دي چې راکټ له غزې ترانګې د دغه هیواد په مرکز په یو هستوګن کور لګیدلی دی. ویل کیږي چې دغه راکټ نن سهار وختي توغول شوی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پوز ته امر کړی چې له موزمبیق سره په دې وروستیو کې ورته چې طوفانونه او سیلابونه ځپلی ځاني او مالي مرستې وکړي. په افریقا کې د امریکا د پوز قمندانۍ وروسته تر هغې دا خبره وکړه چې موزمبیق له طوفان او سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. د متحده ایالاتونو پوز ویلي تر راتلونکو ورځو پورې به د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې موزمبیق ته برابرې کړي. طوفانونو او سیلابونو په موزمبیق کې 346 کسان مړه کړي. دغه راز د زیمبابوې او مالاوی وګړو ته هم د طبي پیښو ځاني او مالی زیانونه رسولي. د وینزویلا چارواکو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د رواني اونۍ په سر کې دوه روسي پوځي الوتکې دغه هیواد پایتخت کاراکاس ته رسیدلي. وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو او نظامی چارواکو سفر د دوړو هیوادونو ترمنځ د پوزي همکارۍ برخه بلل شوې. وینزویلای مقامات تایید کړي چې په دې دوه الوتکو کې شاوخوا سل روسی پوزي سرتیری موجود و. روسیې په 13 دسمبر میاشت کې وینزویلا ته خپلې دوه اټومي وسلې لیږدونکي جنگي الوتکې واستولې چې دې اقدام د امریکا او د سیمې د یو شمېر هیوادونو سخته غوسه وپاروله. روسیا د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. بل لورته متحده ایالات او زیات شمېر اروپایي هیوادونه د یان ګوایدو پلویان دي چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر اعلان کړی. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن امریکا ته ځي څو د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وګوري. نتانیاهو داسې وخت دا سفر کوي چې دوه اونۍ د اسرائیل تر ټاکنو وخت شته. نتانیاهو دا سفر وروسته له هغه پلان شوی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جولان په لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمي پیژندنې خبره کړې ده. نتانیاهو په خپل هیواد کې دننه د فساد له دریو تورونو سره مخ دی. له ټرمپ سره د دې لیدنې په مټ به اسرائیلیانو ته وښیي چې له ټرمپ سره د ده اړیکې له امریکا سره د اسرائیلو د یو رهبر تر ټولو غښتلې اړیکې دي. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا زده راډیو نو اوریدل. صفی الله ستانگزی در توڑاندی کرل وڑاندی پا خبرونه کی دا ریپورتون موضوعات لرو. په کابل کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوی تعلیمي کال د پرانیستو په مراسمو کې د افغانستان د پوهنې په سیستم کې په شته ستونزو، په تیرو کلونو کې په بریاوو او د راتلونکو پلانونو په اړه څرګندونې کړي. په دې اړه به جزئیات در سره وړاندې کړو. د افغانستان د پوهنې په نظام کې شته ستونزې او نیمګړتیاوې مو د پوهنې د وزارت له یو پخواني مرستیال صدیق پتمن سره په یوه مرکه کې څېړلې دي. په غزنی کې یو شمېر مېرمنې په دغه ځای کې له اخلاقي فساد څخه پرده پورته کوي او د اصلاح غوښتنې کوي. دا هغه مېرمنې دي چې په ځینو دفترونو کې کار کوي او دوی وایي له زورولو سره مخ دي. که وخت وو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم در واورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپورټ تر خپرېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځان ته بشپړ برات ورکړ. کابل چاپ راسپانو ته بکتنه هم در اورو. هم درنګ په دې یو سات کې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبر پروګرام زمارای زم حکم اوریدل شي. دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. د خبرونه لومړی رپورت ترازو. لکه مخکې مو چې ویل نن په کابل کې نوې تعلیمي کال پیل شو. په دې مناسبت په جوړ شو مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د پوهنې په روان سیستم کې د لاسته راوړنو او همدارنګه د شتو ستونزو په اړه څرګندونې کړې دي. زما همکار اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی. هم دا اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات لا تاسو اورو.
بلیان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل نن په کابل کې د سړو سیمو لپاره د دغه ماشومانو په د پوهنې په ترانه او همداراز د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د زنګ پکړنګولو سره نوې تعلیمي کال پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه جوړ شو مراسمو کې ویل چې د افغانستان په ښوونځیو کې د ښوونکو او زده کوونکو تهدیدول د زغم وړ نه دي او په روان 1499 لمریز کال کې د دې مسلې د مخنیوي لپاره برنامه پلان کړی دی. خغلی غنی همدار از اول چې مور او پلار باید په خوندزیو کې د خپل اولادونو د پوره مسؤلیت احساس وکړي.
په خوندزیو کې نه لزکونکو او نه استادانو سره خوشونت تعامل وکړي. مکسه کول د دې وضعیت د بدلون لپاره عملی اقدامات په نظر کې لرو. د شاګرد زورول یا د ناحق نمرو د اخیستل لپاره د استاد او مدیر تهدیدول باید موږ په مکتبونو کې ختم سي. هر څوک چې استادان یا د معارف د کورنۍ غړي تهدیدوي ما شخصا تهدیدی او دای باندې منلو وانده.
ان صاحب همدار از خاغلی غنی یو شمیر نور مسائل ته اشاره وکړی ویل چې د ظرفیت لوړونی په برخه کې به په روان المریس کال کې سل زره خون کې چې تر سوار لسمه ذکر کړي دوی به لیسانس شي. همدار از به 15000 نور خون کې چې تر دو لسمه ذکر کړي دوی به لک تر لګه سوار لسم پاسان شي. 290 خونځي د نوموړي په وینا باندې چې دا به سکل نوري فایبر سره ونخلول شي او په خونځیو کې به زر لابراتوارونه چې د هند هیواد په مرسته باندې جوړیږي دا به هم په روان کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. بل مسله ولسمشر غنی وویل چې زرګونه خون کې سکل نیول کېږي، شمیر 11000 تنه وخو چې د دوی نه انټرویو اخیستل شوی دی او دا به په نږدې راتلونکي کې د معرف د کورنۍ برخه وګرځي. په روان کال کې نوموړي وویل چې 10 میلیونه کتابونه به چاپ شي، د دې تدارکاتي کارونه پای ته رسیدلي دي او ژر به چاپ ته ورکړل شي. همدار 12.2 میلیونه د نصاب کتابونه، تدریسي کتابونه دا چاپ شوي دي. او پاول وار به نوموړي وویل چې په ټولو ښوونځیو کې په لومړي ځل باندې به ټولو زده کوونکو ته د نصاب کتابونه ورسیږي او ورته به تقسیم شي. تیر کال ولسمشر غنی په همدې ورځ باندې د 6009 ښوونځیو د جوړولو ژمنه کړې وه. سکل نن په دې مراسمو کې خغلی غنی وویل چې د هغه ښوونځیو له جملې نه 1200 ښوونځي چې دي دا جوړ شوي او په نږدې راتلونکي کې دا ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. او همدارس په روان کال کې به 2200 نور ښوونځي چې د دې لپاره پیسې بیلی شوي دي د دې تعمیرونه به جوړ شي. خغلی غنی زیاته کړه
در جریان سال روان 2700 تعمیر مکاتب تکمیل خواهد شد و برای مکاتب باقی مانده در سال روان منابع را فراهم خواهیم. واضح است که فراهم نمودن بودجه و امکانات برای اعمار 6000 مکتب کار آسان نیست، اما جای شکر است که برای رسیدن به این هدف در سال 1397 گام های اساسی برداشتیم و اکنون مرحله تب کامل است.
خو خغلی غنی وویل ان څه چې ودانې به د خونځیو لپاره جوړ شي خو کیفیت چې د کیفیت د لوړول لپاره کار په کار دی او په ټولو خونکو همدار از د معرف په وزارت باندې د پوهنې په وزارت باندې غږ وکړ چې د کیفیت د لوړول لپاره باید کار وشي او په دې برخه کې ډیره مهمه ده. سکل دوی د معرف شعار چې کوم په تخته باندې ولي کاغه غوره پوه او خ راتلونکي او ویل چې د غوري وهې په کېدلو سره په وړاندې کولو سره موږ کولای شو چې ښه راتلونکی ولرو. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوو اکرام له تاسو نه. دوستانو و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي تعلیمي کال، البته د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پرانستي په مراسمو کې په افغانستان کې د پوهنې په سیستم کې د بریاو ترڅنګ د شتو ستونزو یادونه وکړه. ویل چې په وړاندې به اقدامات وکړي. اخو د افغانستان د پوهنې وزارت پوهنه مرستيال وایي دوه عنصره د پوهنې د کیفیت لوړولو سره مرسته کولای شي. د محمد صدیق فتمن په وینا د خون کوروزنه او یو جواب ویونکې نصاب هغه څه دي چې د پوهنې کیفیت ښه کولای شي. محمد صدیق فتمن وایي د افغانستان د پوهنې په سکتور کې بې کفایتي او فساد دواړه موجود دي چې د په وینا حکومت باید په اړه اقدام وکړي. نو مولي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړو په سر کې ورڅخه پوښتل شي آیا د ډیرو خونځو جوړول د پوهنې کیفیت لوړولای شي؟
ډیرې دل د خونځو کیفیت سره مرسته نه کوي او بل موږ ته وسی تشکیل پلاس راکړي چې موږ دغه امکانات نه لرو. دوا اساسي عنصر چې په کیفیت کې مرسته کوي هغه د خونکو روزنه مسلکی خونکي او بل د جوابو نصاب جوړول دي چې موږ د ملي ضرورتونو منطقوي او نړیوالو ضرورتونو په اساس باندې خپل نصاب عیار کو او د دې نصاب لپاره خون کې ولرو. دا دوه اساسي عناصر دي. د مالف د مار خون ته لاسرسي باید جلا وچیړو او د کیفیت موضوع باید جلا وچیړو. دا دواړه جلا ریفورمونو ته ضرورت لري.
بله خغل پتمن د سمه چې مثلا په اکثرو ولایتونو کې به د
ټولو زکون په مخ د خوانزي دروازې تړل شوی ولی زیاتره محروم کشر چې هغه جون دي چې له پوهنې لیک لوست پاتې دي. د افغانستان حکومت باید څه وکړي چې دغه جون چې له مکتبه پاتې شوي دي د دوی د کورنۍ سره باید کار وشي چې دغه جون پرېږدي مکتب ته او د خوانځیو ته ولاړ شي لیک لوست وکړي.
یو څه چې په فرهنګي لحاظ مثبت انکشاف راغلی دی جناب تورمان صاحب، هغه دا دی چې د خلکو د پوهې سطح لوړه شوې ده او د نجونو د تعلیم په اړه باندې ذهنیتونه برابر دي او کورنۍ آماده دي چې خپل لوڼې مکتب ته ولېږي. ولې څه چې موږ نه لرو، هغه د یو مسؤول چاپیریال موجودیت او د ښځینه ښوونکو موجودیت دی چې د نجونو د تعلیم موضوع ټکنۍ کړې ده او د دې د پیشرف مخه نیولې ده. تقریبا 50% ولسوالیو د افغانستان کې لا تر دې بډېرې زیاتې دي ښځینه ښوونکي وجود نه لري، او که حکومت دقیقه احصایه ورکړي شاید د نجونو د ښوونځي هم په همدغه کچه په ولسوالیو کې نه وي. دا یو کوټلې برنامه غواړي او دا برنامه کورنیو په مرسته، د حکومت په مرسته او د مللي او ملي مؤسساتو په مرسته باندې پلی کېدای شي.
یو ورسته پوښتنه هغه ده چې ښاغلی پتمن، همیشه په د پوهنې په سکتور کې د فساد په اړه ویل کېږي، آیا فکر کوئ چې په پوهنې سکتور کې اوس هم فساد موجود دی که د څو کلونو مبارزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې دا فساد ورک کړي؟
ښه، د فساد تر څنګ به یو بل عنصر هم شته چې مطبوعات ډېر کم هغې ته اشاره کوي، هغه بې کفایتي ده. د پوهنې په وزارت کې هم فساد شته او هم بې کفایتي شته. دا دواړه بې کفایتي د فساد سره مرسته کوي، یعنې ظرفیت او کفایت هم نشته چې د شتو امکاناتو نه ګټه واخلي، او فساد په ټیټه کچه هم شته دی. په دې باندې د پوهنې وزارت رهبري پوهه ده چې په مکاتبو کې فساد شته، د مکاتبو په سطح، حتی د تقسیم اوقات د ورکولو په سر د معلمینو نه امتیاز اخیستل کېږي او بیا معلمین همدا امتیاز د شاګردانو نه اخلي. د معلمینو د بستونو ساتل په ښوونځیو کې یو معموله طریقه ده چې د مدیرانو سره سات، البته بعضی مدیران پاک شته زه ته درناوی لرم، ولی زیاتره متاسفانه په دغه شو تکلیف باندې اخته دي چې پاک او ناپاک به سره بیل شي. نو په دې لحاظ باندې زه فساد تاییدوم، اما بې کفایتي هم یو اساسي عنصر ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت پوخانی مرستیال محمد صدیق پتمن و چې د افغانستان د پوهنې په سیستم خپل نظر څرګنداوه. دوستانو اوس هم راځئ څو اقتصادي خبرونه واورو. ناجی صافی دروري.
د کرنې وزارت وایي سږ کال به د بزګرانو د ستونزو هواري لپاره نوي ماشینونه د بزګرانو په واک کې ورکړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشینونه د اوبو مصرف کموي او د کرنې له عصري کولو سره مرسته کوي. د نوموړي په خبره د دې ترڅنګ د محصولاتو د کچې د لوړولو په برخه کې هم سږ کال اصلاح شویو تخمونو د ویش کچه 50% زیاتیږي. دغه وزارت وایي سږ کال د اوبو د کنټرول او سرچینو د زیاتولو لپاره 1 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوی چې دا د بزګرانو د محصولاتو د ودې او اقتصادي پراختیا سره مرسته کوي. د پروان ولایت د برېښنا حوزوي ریاست مسؤلین وایي د پوروړو زورواکو لخوا د پورونو نه ورکړې د دوی په انکشافي پروګرامونو منفي اغېزې کړي. د حوزوي ریاست رئیس انجینر ناصر احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر زورواکي 50 میلیونه افغانۍ پوروړې دي. نوموړي وویل هڅې روانې دي چې سږ کال دغه پیسې له زورواکو ترلاسه او په انکشافي پروګرامونو ولګول شي. ښاغلی احمدي زیاتوي د دغو پورونو په ترلاسه کېدو سره به یو شمېر ولسوالیو ته د برېښنا رسولو پروسه پیل شي چې دا د خلکو په ژوند، کاروبار او اقتصاد د پام وړ اغېزې درلودلی شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 50 کیلو بوجۍ قزاقي وړه 150 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کېږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15.5 افغانۍ 6 پوله، یو اروپا یورو 15.5 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15.5 پوله، او زر پاکستاني کلداري 570 افغانۍ.
دوستانو، ناجیه صافی و اقتصادي خبرونه در واورول. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو مخکې له هغې نه د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ تر خپرېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځان ته بشپړ برات ورکړ، خو ډیموکراټانو نارضایتي څرګنده کړه او په بشپړه توګه یې د دغه راپور د خپرېدو غوښتنه وکړه. دا مسله نوری اس نوری تعقیب کړی دم د اوسره سره پاسټریو کې ده. نوری صاحب، د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ اصلي موندنې چې د امریکا لوی څارنوال له کانګرس سره شریک کړي، د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول او روسیې سره د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د همکارۍ په اړه څه نتیجې ته رسیدلې؟
بلې، ان صاحب، په هغه مکتوب کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د امریکا کانګرس ته استولی، ویل شوي چې د امریکا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور وایي څېړنې دا نه ده موندلې چې د ټرمپ د کمپاین غړو دې په دسیسو یا په همغږۍ د روسیې له حکومت سره په انتخاباتي فعالیتونو کې همکاري کړې وي یا د دوی په انتخاباتي کمپاین کې روسیې مداخله کړې وي. بار دغه راز ویلي چې دی او مرستیال لوی څارنوال روزنشټاین دې نتیجې ته رسېدلي چې د مولر لخوا راټول شوي شواهد کافي نه دي چې ووایي ترامپ دغو تحقیقاتو کې د عدالت مخه نیولې ده. البته دا د رابرټ مولر د تحقیقاتو یوه بله برخه وه. بار کانګرس ته په استولي مکتوب کې د مولر د راپور د متن یوه برخه راخیستې چې وایي که څه هم دغه راپور دې نتیجې ته نه دی رسېدلی چې ولسمشر جرم ترسره کړی، خو هغه ته برات هم نه ورکوي.
ولسمشر ټرمپ څه عکس العمل ښودلی؟
پرون وروسته له هغې چې لوی څارنوال ویلیام بار دغه مکتوب کانګرس ته واستوه، ولسمشر ټرمپ او دغه متحدینو خوښي څرګنده کړه. ټرمپ دغه پرمختګ پوره برعت وباله او د مولر څېړنه یې غیر قانوني یاده کړه چې د ده په وینا ناکامه شوه. د دغه راپور تر خپرېدو مخکې ټرمپ په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې نه همکاري، نه مخنیوی او پوره برعت. د هغې اشاره البته له روسیې سره د همکاري ادعا وته وه چې همکاري له روسیې سره نه ده شوې، نه مخنیوی یعنې د عدالت مخه نه ده نیول شوې په دې څېړنه کې، او پوره برعت یعنې په دې مانا چې مونږ او زموږ انتخاباتي ټیم ته برعت ورکول شوې. دغه راپور د نتیجې په ترڅ کې ټرمپ وویل دا د شرم ځای دی چې دا هېواد له دغسې یو حالت سره مخامخ کېږي. دا غیر قانوني اقدام و چې ناکام شو. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند هوګن ګیدلی هم وروسته وویل چې ټرمپ ځان ډېر ښه احساسوي او ډېر خوښ دی چې هر څه بالاخره معلوم شول.
امریکا ډیموکراټان چې ډېر د دغه راپور نتایجو ته په تمه وو، د رابرټ مولر د راپور او د هغې د لنډې نتیجې په اړه چې لوی څارنوال له کانګرس سره شریکه کړې ده، څه ډول نظر لري او څه عکس العمل ښودلی؟
ډیموکراټان چې د کانګرس په استول جرګه کې اکثریت د ټرمپ د بېګنایۍ ادار د وی او د دغه راپور پر هغې برخې تمرکز کړی دی یا ډېر پام اړولی دی چې مولر ویلي دا چې آیا ولسمشر د عدالت مخنیوی کړی، په دې اړه نتیجه ګیري دی نه کوي. په هغه ګډ بیان کې چې استاذ جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جنرال نیدلر، د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف او د چارو د څار او اصلاحاتو د کمیټې مشر الیجی په ګډه خپور کړی غوښتنه شوې چې بار د سمدستي یعنی لوی څارنوال د سمدستي د عدلي چارو کمیټې ته احضار شي چې په دې اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. دوی ویلي د مولر راپور ولسمشر ته برعت نه ورکوي، بلکې راپور په دواړو خواوو کې داسې شواهد وړاندې کړي چې هغه د پوښتنې وړ دي. د استازو جرګې مشرې ډیموکراتې نانسي پلوسي هم ویلي چې د مولر دغه موندنې ډېرې پوښتنې راپورته کوي چې باید ورته ځواب وویل شي.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوری و چې د امریکا د هغه ځانګړي مفتش د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنې کولې. دا رپورټ او په دې رپورټ باندې د بېلابېلو لورو عکس العملونه راسره شریک کړل. کورودان، ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته کابل ته ځو. اکرام الله اکرام به واورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصرې کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو او د سولې د روان بهیر په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي دي چې حکومت او افغان سیاستوال د تلپاتې سولې او د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي په داسې حال کې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ نږدې سل کسان په اپریل میاشت کې په قطر کې له طالب استاذ سره د لیدنې تیاری نیسي. د سولې د عالي شورا د دارنل شارعي د دغه ناستې د ځنډ غوښتنه کړې. په مطلب کې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس محمد عمر داودزي له قوله لیکل شوی دی چې که دغه ناسته د سولې له مشورتي جرګې وړاندې جوړه شي نو پر دغه جرګې به منفي تاثیرات زیات وي. د مطلب لیکوال د ارګ په حواله لیکلی دی چې په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ناسته دی غونډه ده او تر هغې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې پیل نشي هیڅوک د افغان سولې په اړه هیڅ ډول هوکړه نشي کولی. د مطلب د لیکوال په باور چې د سولې په برخه کې د حکومت او افغان سیاسيونو نه همغږي د دغه پروسې د ناکامۍ لامل ګرځي. په مطلب کې له حکومت او سیاسيونو غوښتنه شوې چې باید د سولې په برخه کې تر یو چتر لاندې له طالبانو سره کینی او د سولې خبرې پر مخ یوسي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په دوحه کې د امریکا او طالب پلاوي ترمنځ راتلونکي پړاو کېدونکو خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې په دغه پړاو خبرو کې به په هغو مسایلو بحث او خبرې وشي چې له دې وړاندې پرې خبرې نه دي شوې. دې ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس محمد عمر داودزي هغه خبره هم راخیستې چې د قطر ناستې پایلې د مشورتي لوی جرګې پورې تړلې او ټینګار یې کړی چې دغه ناسته باید له مشورتي لوی جرګې وروسته وشي. د سرمقالې د لیکوال په باور غوره ده چې د قطر په راتلونکي ناسته کې د افغان حکومت استازي هم ګډون وکړي ځکه چې دا د افغانستان د سولې د پروسې سره مرسته کولی شي. ویسا ورځپاڼې بیا په هیواد کې د ملکي مرګ جوړ په ډېرېدو اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې له ولس سره دښمني اخر د څه لپاره. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې د سولې د پروسې له تیزېدو سره د ملکي مرچوب لکچه هم لوړه شوې ده. د سرمقالې لیکوال لیکي په تازه پیښه کې چې د ننګرهار په بیسودو او کندوز په حقلوبور سیمه کې د هوایي حملې او په کورونو د چاپو له امله رامنځته شوه یو شمېر ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوب لواوخته. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې دا لومړی وار نه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو په ورته هوایي حملو کې ولسي وګړي په نښه کېږي بلکې له دې وړاندې په یو شمېر سیمو کې ملکیانو ته مرګ ژوب لواوختي او دا لړۍ لا هم روانه ده. او دنیا خپلواکي ورسپانی بیا لیکلي دي چې د ملي اولي حکومت د جوزا یا غبرګولي د میاشتې لومړۍ نیټې وروسته قانوني مشروعیت نه لري. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې د افغانستان د اساسي قانون د 18مې مادې په اساس د غبرګولي د میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسمشر غني د واک موده پای ته رسیږي. د مطلب لیکوال د یو شمېر حقوقي کارپوهانو په قول لیکلي دي چې حکومت د انتخاباتو پروسه انحصار کړي او وخت پر وخت د ترسره کېدو نیټه ځنډوي.
په غزنی کې یو شمېر هغه مېرمنې چې په بیلابیلو ادارو کې کار کوي دغلته په دفترونو کې له ځورولو شکایت لري او په اصلاحاتو یې ټینګار کوي. دوی وایي دفترونو کې د کار ورکولو په بدل کې ورڅخه ناوړه غوښتنه کېږي خو دولتي چارواکي بیا دا تورونه ردوي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکوي.
په غزنی کې یو شمېر مېرمنې وایي په شخصي او دولتي دفترونو او نورو کاري ځایونو کې د کار ورکولو په بدل کې ورڅخه د ناجایزو اړیکو د ساتلو غوښتنه کېږي. دوی وایي له دې عمله نسي کولی چې کار وکړي نو بې کاره ګرځي. زینب احمدی چې وایي ډیری وخت یې د غزنی په ملي راډیو تلویزیون کې پرته له معاشه کار کړی وایي ځینو دفترونو ته چې د کار کولو په موخه تللې ده نو هلته ورڅخه غوښتنې سوې دي.
ځینې دفترو ته چې موږ ځو هغه که شخصي وي که دولتي وي د دې لپاره چې موږ باید ترې کار وکړو موږ ته پیشنهادونه کېږي د دوستۍ یا داسې د ملګرتیا چې باید موږ له هغوی سره ملګرتیا وکړو.
یوه بله مدني فعاله موږ د نوري بیا وایي څو ځله ورڅخه دغه غوښتنه سوې ده.
خودم شاهد یمي صحنه بود
دا وایي زه په خپله د دغه صحنه شاهد یم. په یو دفتر کې مې سیوی جمع کوله او راته وویل سول چې که دوستی را سره وکړې پرته له کوم امتحان څخه به یې په دفتر کې پر دنده وګماري. له دې پرته په ډیری ځایونو کې دغه ناجایزه غوښتنه راڅخه سوې ده خو د انکار له امله بېکاره ګرځم. بلور ته د ښځو د حقونو فعال او په غزنی کې د ښځینه خبریالانو ټولنې مشره خدیجه روحانی بیا وایي له دغه عمله په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د ښځو په ستونزو کې زیاتوالی راځي. ازادي راډیو ته یې وویل له دې عمله ښځې له کار کولو څخه زړه توري کېږي.
هر میرمن چې دوی ادارات کې مراجعه کوي او داسې وغوښتنه ترې کېږي زه ډاډه وایم چې په دوی دومره تاثیر کوي چې دوی ممکن بیا شاید همغه ادارې ته ورنسي.
د غزنی دولتي چارواکي بیا دغه میرمنو ادعا بې ځایه او تورونه ګڼي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې په غزنی کې د معارف او روغتیا تر څنګ په زرګونه تنه دولتي کارمندانې او لسګونه تنه پولیس لري چې هیڅ یوه هم دغه ډول شکایت نه لري.
دا یو تشویش په حد کې ده، ولی عملا دا څه وجود نه لري. که داسې څه وجود درلودی نن به موږ نسبت 15 کاله مخته د ښځو د پراخ حضور شاهدان په دولتي ادارو کې نه وای.
دا چې په غزنی کې په دولتي ادارو کې د لوړ اقتصادي فساد خبرې کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مېرمنې په ډکه خلو د رسنیو په وړاندې له اخلاقي فساد څخه پرده پورته کوي او د اصلاح غوښتنه یې کوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. صفی الله ستانکزی په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې نن وویل چې سکال به 2020 ښوونځي په ټول افغانستان کې جوړ شي. ښاغلی غنی وویل پروسه کال د 6000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه کړې وه چې د ډیرو ښوونځیو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. د هلمند ملي امنیت مرستیال د ژورو ټپونو له امله ومړه. د هلمند والي ویاند عمر زواک ازادي راډیو ته وویل آصف خان د بزګر د ورځې د جشن پر مهال چاودنه کې سخت ټپي شوی و چې د ژورو ټپونو له امله نن شنبه سهار ساور کړه. په دې سره په هلمند کې د دې چاودنو د وژل شویو کسانو شمیر 5 او د ټپیانو 11 ته رسیدلی دی. د آسیا د فوټبال جام د دروشت کلونو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره مخ کیږي. افغانستان تر اوسه 2 لوبې کړې، عمان او قطر باندې دواړه لوبې بایللې. اسرایلي چارواکي وایي نن سهار د دوی په تجارتي پایتخت تل ابیب کې یو راکټي برید 5 کسان ټپیان کړي. د اسرایل پوځ ویلي راکټ له غزې توغول شوی او په شارون سیمه کې په یو هستوګن کور لګیدلی. د وینزویلا چارواکو ویلي د رواني اونۍ په سر کې دوه روسي پوځي الوتکې د دغه هیواد پایتخت کاراکاس ته رسیدلې. وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو او نظامی چارواکو سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ برخه بلل شوې ده.
دوستان، تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د FM 100.5 خپرېږي. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. نیس پروګرام تر رسو زما رایا زما حق پروګرام وړاندې کیږي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د 1990 کال د ولسي جرګې انتخاباتو او همداشان د جمهور ریاست انتخاباتو کلنی څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. په 1990 کال کې له غزنی پرته د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه او 29مه او همداشان په کندهار کې د عقرب په 5مه تر سره سول. په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو راپورونه ورکړل سول. د افغانستان د شکایتو کمیسیون د کابل انتخابات لغو اعلان کړل، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د دغو انتخاب باتو لا سره د رایو د شمیرلو پریکړه وسوه. ولسمشر محمد اشرف غنی څه مود وړاندې د یو تقنی فرمان لمخې د انتخاباتو نوی قانون توشیه کړل چې له نافذېدو سره سم د انتخاباتو کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه او پر ځای یې نوي کمشنران په دندو وګمارل سول. له قانون سره سم د نویو کمشنرانو ګمارنې لپاره په عدلی وزارت کې ثبت سیاسي ګوندونو د جمهور ریاست کاندیدانو او د انتخاباتو اړوندو بنسټونو شاوخوا یو اتیاتنه جمهور ریاست ته د نامزد کاندیدانو په توګه معرفي کړل او د جمهور ریاست اتلسو کاندیدانو دوی ته رایه ورکړه چې و کسان د انتخاباتو د کمیسیون د کمشنرانو 15 تنه د شکایتو کمیسیون او همداشان 2 تنه د همدې کمیسیونونو د درالانشا د رئیسانو په توګه معرفي سول. د ولسي جرګې له انتخاباتو شاوخوا 15 میاشتې اوړي. خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هندوانو د حوزې په ګډون د 22 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې. لا هم د کوچیانو د حوزې په ګډون د یولس ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. دا چې 1990 کال تیر سو او اوس نوی کال ده. ازادي راډیو د تیر کال انتخاباتو لوړو ژورو ته ځانګړی بحث جوړ کړی چې په سټوډیو کې راسره د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجدي، د اجرایی ریاست سلاحکار او همداشان د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید میلمانو دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له محترم وکیل صاحب نه پیلو، د 1990 کال د ولسی جرګې انتخابات څه ډول ارزوئ؟
متاسفانه د 1990 کال ټاکنې ډېر د چالشو سره مخامخ وې او شفاف یا ورنې ټاکنې و نشوې. په کمیسیون کې پراخه درغلي موجوده وه، همغږي نه وه. حتی دغه هغه ادارې چې باید د یو ښه ټاکنو دپاره هوډ ولري هغه هوډ شتون نه لرلو. خپله په حتی په نوماندانو کې مخکې د دې نه چې موږ ټاکنو ته لاړ شو، دغه فضا یا د بستر د ټاکنو خودل چې دلته د درغلۍ او د هر څه امکانات شته، نو په ځای د دې چې نوماندان سالم رقابت دپاره کار وکړي او فکر وکړي، اکثریت مطلق په د دې لپاره تیاری نیوه چې څنګه وکولی شي په غیر قانوني توګه رایه واخلي، په څنګه رقم کولی شي درغلۍ وکړي. یعنی د درغلیو دپاره اکثریتو مطلق فکر کولو. ستونزې څو مشکل و؟ لویه ستونزه یې موږ ماته ویل چې همغږي نه وه، عامه پوهاوی موجود نه و، هم په ولسونو کې هم په نوماندانو کې. کمیسیون یو هوډ نه لرلو د یو شفافې ټاکنو دپاره، په خاطر د دې د دوی کړنې د دوی تغییرات او تبدیلۍ په ډېر لنډو مقطع زمانی مقطعو کې، او داسې خلک چې هغه اصلا په ټاکنو کې دوی تجربه نه لرله، هغوی میدان ته د روابطو په اساس راوستل. دا ښیي چې دوی د فساد دپاره زړه و. د ټولو نه مهمه موضوع په ټاکنو کې چې ما درک کړی دی، هغه دا دی چې په ټاکنو کې کوم پروسیجرونه چې دوی مخته راوړل، مثلا د بایومیتریک سیستم، د تذکیرو ویش، د ووټر لیست، دا په ډېر په بیړه دا کار وشو. او دغه بیړه په بیړه کار نتیجه یې همغه وه چې نواقص لرل. خپله ټاکنې د تخنیکي لحاظ نه لوی چالش سره د نوو تکتیکونو یا دغه نوي پروسیجرونه لکه ووټر لیست په تکراري وایم، بایومیتریک سیستم یا د تذکرو ویش، دغه ټول سره مخامخ کړل او چیلنج کړل.
سپای صاحب، د ملي وحدت حکومت پر اتاک سره یوه ژمنه همدا وه چې انتخابات به شفاف ډول ترسره کوي، اصلاحات به راولي. یو لړ کارونه وصول، خو بیا هم ولیدل سه لکه مخکې چې وکیل صاحب یادونه وکړله، ځینې ستونزې موجودې وې. ستونزې چیرته وې؟ آیا د حکومت لخوا هغلته ځینې لاسوهنې وې که د انتخاباتو خپله کارکوونکي دومره ضعیف خلکو چې داسې له درغلیو ډک انتخابات ترسره شول؟
تاسو پوهیږئ چې تیر انتخابات د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بدترین او شرماور تاریخ و. یعنی ښایي دا یو مثال شي په نړۍ کې چې افغانستان یو له هغه هیوادونو شو چې په شپږو میاشتو کې ونه شو کړی چې د پارلماني انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د دې ټول مسؤلیت په ټوله کې حکومت او د غوراوي کمیټې ته راګرځي، ځکه چې دا مسؤلیت د غوراوي کمیټې وو چې دا خلک یې شارټ لیست کړي وو، فلټر کړي وو، دوه درې امتحان یې اخیستي وو او حکومت ته معرفي کړو. ولې متاسفانه چې داسې خلک د کمیسیون په رهبرۍ کې راغلي وو چې هغه اصلا مسؤلیت نه پیژندو، هغه لکه څنګه چې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه، په ټاکنو نه پوهېدل چې ټاکنې یعنی څه. بلکې زه به ویم چې د ټاکنو په کمیسیون کې یو ګونګ مسؤلیت حاکم وو. ګونګ مسؤلیت دا معنی چې هغوی هیڅ په دې نه پوهېدل چې زما مسؤلیت څه دی، او یا د دې ډیموکراتیکي مسؤلیت پروسې چې دا یو ملي ستره مهمه پروسه ده، د دې تاثیرات څه کېدای شي او موږ باید څه ډول رهبري وکړو. د دې ترڅنګ د دواړو کمیسیونو ترمنځ چې د شکایتو کمیسیونو، د انتخاباتو کمیسیونو تقریبا رقابت وو، او دا رقابت په ټوله کې دغه پروسې په زیان تمام شو. د ظرفیتونو نشتون و. همدا ډول حکومت په شکل د اشکالو کوشش کوله چې
تاسو د اجرایی ریاست سلاحکار هم یاستئ، او دا غم منئ چې حکومت په دې برخه کې نسستی او شي کړی ده. نو ولې حکومت په دې باندې پوهیدم چې دغه کسان نشي کولای شفاف انتخابات ترسره کړي، هغه باور چې افغانان په ډیموکراتیکو پروسو لکه د انتخاباتو باندې لري له لاسه ورکړي، نو بیا ولې ورته اجازه ورکوله؟ انتخابات به نه ترسره کول، بل کمیشن به ټاکلی و.
مشکل دا و چې دوی د امتحان د ترسره کولو لپاره امتحان نه ورکړي، د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره امتحان نه ورکړي، او هر یو افغان تاسو په یو کې دادل تمامود
د چورې ساتي خلک نو ټول پانتون استادانو ټول ماستریان کړي وي، ټول په حکومت کې کاری تجربه لرلې، بیا هم حکومت ورته واکو
افغان سب کاری تجربه جلا شه دی، حکومت کې کار جلا شه دی، او انتخابات جلا شه دی. انتخابات یو تخنیکی مسائل دي، یعنی هلته دا نه دي تیوري چې زتا ته وایم او ته ما ته وای دا کار وشي. دوی د ټاکنو کمیسون حتی دا ونه شو کړی چې دوی د ووټر لیست نوملل تیار کړي، یعنی دا ډیر ساده او بسيط کارو. تبیده چې د دې روسی په ټوله کې مسولیت په حکومت ده، او د حکومت ترڅنګ یو سره چې داوطلبي د پروسې ته وردانګي، هغه باید په ځان کې دا ولته ویني چې زه دا کار کولای شم. ولې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د تیرو چارواکو د داوطلبۍ دعوی کولې، ولې متاسفانه چې په عمل کې هغه سپور وختل، یعنی د افغانستان حکومت د افغانستان د عظیم ولسې د نور دنیا د خندا سره مخ کو، یعنی دا ډېر د تعصب وړ ځای دی. او زموږ هیله دا ده چې د عدلي او قضایي ارګانونه هر څومره زر چې کېدای شي د دوی دوسیې نهایي کړي او ولس سره دا پایلې شریک کړي، ځکه چې د دوی د عمل په نتیجه کې د ټاکنو پروسې انتهایی زیاته صدمه لیدلې، او د دې د باور د هیله لپاره دا ډېره مهمه ده چې د دوی د څېړنو پایلې له ولس سره شریک شي.
مخ انتخابات یو ډیموکراتیک پروسه ده او خلک ور باندې باور لري. په افغانستان کې دغه انتخابات او کلن هم نه وی دي، خو چې موږ تیر انتخابات ته ګورو به خوند انتخابات وصل په همدغه پروسه باندې د خلکو باور له لاسه ورکړل سي. د دې لپاره چې بیرته باور ترلاسه سي، هغه کوم کمشتران چې دغه پروسه له چالش سره مخامخ کړي و، تاسو له نظر عدلي او قضایي بنسټونو په وړاندې به څه ډول اقدامات وکړي؟
ټاکنې باندې بی باوري د تیرو ټاکنو نه موجوده و، او باید دغه بی باوري احیا شي وای، روغ شي وای، ولی متاسفانه نورم د ظاهر شوه. په دې کې اساسي ستونزه بل چې وا، هغه خپل د کمشنرانو ټاکل د قومیت په اساس و، چې دا ډیره زورونکي او دا ډیره خطرناک و. نو هر کمشنر چې د یو قوم په نمائندګۍ راغلی، هغه کوشش کول چې خپل قوم لپاره کار وکړي،
یعنی ملي پروسه ته کار،
ملي پروسه په قومي پروسه باندې بدله شوه. او دغه نورسته موږ تاسو دي پایلې ولیدې چې پایلې څه رقم شوې او په څه ډول اعلانې دي، اته مستند اسناد او د سه خلک موږ ولیدل چې ډیر غټوره نه لارلې، ولی متاسفانه په لس کې رانغل په ابتدایي لس کې داسې خلک راغلل چې واضح خبره و چې د درغلۍ په اساس، یعنی ډیر په سپینسترګي د درغلۍ د کمشنرانو وکړه، او اوس دوی عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي چې دې کې بالخصوص ما خبرې چې دي ټاکنو په کمیسیون باندې دي، چې په هغې کې ټولې مجموع کې په فساد کې اخته، او حتی هغه کمشنران نه لاندې خلک چې اداري پروسیجرونه یا د کمیسیون د دارالانشا چارواکي و، متاسفانه د دې کې چارواکو چې ډېر د عام مهمه ده، چارواکو مطلق په ټاکنو کې لاس لرلو.
کله چې د کابل ولایت په انتخاباتو کې د زیات درغلي راپورونه ورکړل سول، د شکایتو کمیسیون دغه انتخابات لغوه اعلان کړل، خو د حکومت د مداخله له امله دغه د بیا شمیرلو پریکړه وسوله. دلته یو ستونزه بل هم موجوده وه، د انتخاباتي کمیسیونونو او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ نه همغږي، لکه مخکې صافي صاحب چې ورته یادونه وکړه، نه همغږي موجوده وه. دا هم انتخابات له چالش سره مخامخ.
بالکل، دغه مسایل هم وي خپل د حکومت مداخله هم ور تاسو ډیره ښه بیلګه ورکړه. دا یوه بیلګه، بل بیلګه دا ده چې تاسو وګورئ چې وخت کې چې د هغه کوم تیر کړنو باندې چې دوی څارنوالۍ ته معرف کیږي، هغه کړنې بیا حکومت ولې مریور اجرا ګڼي؟ هیڅ منطق نه لري دلته چې یو څه باندې یو څوک څارنوالۍ ته معرفي شي چې تا کار دا غلط کړی، ول هغه غلط کار بیا حکومت
د څارنوالۍ کار د سپین خیزي کتور خیزي دغه پښتنه زله صافي صاحب نه کوم. صافي صاحب، چې کله یو کس د یو تور په بنیاد باندې څارنوالۍ ته معرفي کیږي، هغه که بیا وروسته څارنوالۍ او قضا امغه تورن خیزوي یا جزا ورکول کیږي، هغه کله نه چې دوی کړی دی لکه د ورستې پایلې د اعلان، دغه پایلې بیا څه قانوني مشروعیت لري کنه؟
پر ډیر تعصب سره چې د ټاکنو اره برخه منګو تاسو پر بحث کوو یا یو څیړو، بلا ستونزې او مشکلات پکې دي. یعنی دا اوس یو نوې بحث ته چې پیلېږي، چې وخت دی یو کمشنر کار فاسد دی، واغه متهم شو، په فساد، نو دا غو کار ته به تاسو په کوم سترګه ګوري؟ دا ډیر مهم علمی بحث ته تخنیکی، ولې موږ به صبر وکړو، انتظار به وباسو چې په دې برخه کې عدلي او قضایي ارګانونه څه پریکړه کوي. که چیرته دا پریکړه داسې وشي چې دوی تورن وپیژندل شي او د جزا کوډونه پرې تطبیق شي، نو بیا طبیعي ده چې د دوی عمل لکه څنګه چې وکیل صاحب ورته وویل هغه هم د اعتبار وړ نه دی. که د اعتبار وړ ګرځي، بیا طبیعي ده چې د دې لپاره ستره محکمه یا د حکومت نورې حقوقي او قانوني دستګاوي توجیه ورکړي. او زه فکر کوم چې هیڅ داسې توجیه بنئی چې دوی کار ته سړی سپین وای. که سړی تور دی کار یې تور دی، که سړی سپین دی کار یې تور دی. یعنی په دې کې هیڅ توجیه نشي کېدلی.
وکیل صاحب وخت کم وضاحت په دې برخه کې تمه ورکړه؟
ما وضاحت دا دی چې ګوري په دې کې مستقل کمیسیون دی، خپلواک دی. وخت کې جمهور رئیس په دې کې مداخله کوي، طبیعي خبره ده چې په دوی کې درغلي ثابتې دي. یعنی مداخله اصلا منطق نه لري چې په ټاکنو کمیسیون کې شي. وخت کې چې ګوري اسناد مستند پیدا کیږي د حکومت سره، جمهور رئیس یا حکومت په دې کې مداخله وکړه، دې کې شک نه وتلی دی چې دوی په فساد کې وو. نو واضح خبره ده چې باید دغه پروسه ځنډول شوی وای. د پروسه بیا روانه ده، دوام ورکوي. د خپل بی باوري نورم رامنځته کوي. اساسي ټکی دا ده چې ما په ټولو کاندیدانو باندې هر څوک چې ولسی جرګې ته ما په شمول راځي، دا به ډیره به اعتبار ولسی جرګوي.
فقط کدر ته وایي چې هغه وکیلان چې تاسو په دوره کې وو، دغه وکیلان چې نوی راځي، دغه ولسی جرګه به څه ډول ولسی جرګوي؟ داسې شکونه موجود دي لکه چې مخکې تاسو په بحث کې یادونه وکړه چې ډیر زیاتره د درغلیو د پیسو په واسطه باندې راغلي، زیاتره تجاران راغلي، پیسېدار خلک راغلي دي. یعنی دلته خو د قانون د جوړولو، د اصلاح کولو، د تعدیل مرجع ده، نه د سوداګریز مارکیټ. څنګه ارزوي؟
ارزونه دا ده چې لکه تاسو چې اکثره مالدار خلک په دې کې راغلي دي، اکثره خلک تجاران راغلي، خصوصا بانکو کې څوک بانکونه لري، څوک شرکتونه لري. او واضح خبره ده، داسې مستند چې ویل کېږي چې رایه په پیسو اخیسته ده کې هیڅ شک نشته. او دغه خلک راغلي، راتلونکي ولسی جرګه د قانون جوړولو ځای ده. دا به ډیر زیات منفي تاثیر په خپل قانون جوړونه باندې وکړي. د دوی کړنې به د سوال لاندې وي. دوی به خپل شخصي بزنس لپاره لکه چې راغلي مونږ په ډیر واضح ما په نور بحثو کې ویلي، داسې یو فکر یا وانګیرنه موجوده و. دغه اوس کاندیدانو سره اکثره د خارج نه راغلي، خصوصا هغه هیوادونه د خلیج هیوادونه تجاران راغلي. دوی داسې فکر کړی و چې ولسی جرګه د پیسو د ګټلو ځای دی، راځي ملته لاړ شي.
پیسې هم لرلې، نو بیا څه غوښتل؟
پیسې لرلې، راغلي پیسې لرلې، ویل چې د دې ځکه نه مونږ کولای شو خپل تجارت ښه مخته بوزو، خپل کاروبار ښه مخته بوزو، قانوني مسؤلیت ولرو، او د دې لارې نه مونږ نورې پیسې هم پیدا کړو.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو، دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون هم درنګ د شکایتو کمیسیون غړي هم را بللی. خو د مرغه دوی په دې وروستیو کې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي. مطبوعاتي غونډو همدارنګ بحثو ته نه حاضرېږي چې لامل به بیا وروسته معلوم سي. سپه صاحب، لکه کله چې یو ولسی جرګه جوړیږي، قانون هلته پاس کیږي، نو که چیرې ضعیفه یو کس راسي، هلته کمزوری کس راسي، په قانون باندې پوه نه سي، یعنې نړیوالو ملي سیاستونو ورته معلوم نه وي، څومره د حکومت یو عضو یوه برخه فلج کیږي یا خرابه کیږي، د حکومت په کړنو باندې څه تاثیرات اچي؟
تر ټولو زیاته مهمه قوه چې دغه مقننه قوه ده. او خوشبختانه په افغانستان کې یو د صلاحیتونو د مقننه قوې دا ده چې د قانون د تصویب ترڅنګ د حکومت د کړنو نظارت وکړي. کله چې پارلمان ته د اهلیت پر اساس، د علم او پوهې پر اساس، د دانش پر اساس کاندیدان معرفي نشي او د معاملې پر اساس خلک ولاړ شي، طبیعي ده چې دا د حکومت پر دستګاه هم دا ډول د پامه خدمتونو د قوانینو په تصویب کې دا منفی تاثیرات درلودلی شي. او موږ تاثیر د شیانو ډیر زیات شاهد یو. ولې دا چې ترکیب د ولسی جرګې څنګه جوړ شو، څنګه نه شو، په ډیر تعصب سره چې یو به معاملی وي، دویم دا ده چې زموږ د خلکو د سیاسي شعور د بیدارۍ لپاره لا زیات کار پکار دی چې وکیل صاحب زه و تو د مطبوعاتو له لارې باید دا کار وکړو، د مدني حرکتونو له لارې دا کار وکړو، چې د تاجر او د یو قانون پو ترمنځ باید تفکیک وکړو، د یو استاذ او د یو دکاندار ترمنځ باید تفکیک وکړو چې څوک د دې وطن په ګټه دی او څوک د دې وطن په خیر دی. ولې متاسفانه چې دا شی نشته ده، زموږ خلک هماغه 1000 افغانیو 2000 افغانیو ته ګوري چې دا مې ګټه ده. او په تیرو کې موږ تاسو ولیدل چې وکیل صاحب ته په ډېر احترام د یو عادي افغان لپاره ډیر سخت دی چې دی وکیل کور ته ورشي او خپل مشکل ورسره شریک کړي. دا پروسیجر ډیر مغلق دی.
البته ټول وکیلان به د سینو بازي
وو. کته وکیل ونه لري معنا دا چې ستاسو ستونزه نه حلیږي. نه دی وزیر خبره اوري، نه دی رئیس خبره اوري، حتی یو عادي مامور دی خبره نه اوري. دا یو عرف، یو معمول ګرځیدلې فرهنګ په افغانستان کې چې په هر او غټه وړه مسله کې باید وکیل زنګ ووهي یا ورسره ولاړ شي. ولی متاسفانه چې د وکیل دند نه د وظیفې نه
باید. محترم رشید صاحب، که په ټولو کې راته ووایئ چې 1990 کال د انتخابات څه ډول ارزوي، څه ډول یو انتخابات و؟
کوم رقم چې تمه کېدله له بده مرغه چې هغه څه ونسوله. په کار دا و چې د مونږ ټاکنې اول بحران خاطر نه وتللې، پایلې باید په وخت اعلان شوې وای، خلک باید قانع وای، عدل پکې تامین شوی وای. په دغه چوکاټ کې د مونږ ټاکنې له بده مرغه چې دغه خصوصیت نه درلوده، تر اوسه پورې هم جنجالي دي او نه څه کولی چې غره ټاکنې ووایي.
ولې د انتخابات جنجالي سو؟ ولې ښه انتخابات ونه لرل موږ داسې؟ لامل یې څه و؟
سو جدي اړخونه درلوده. یو دا چې د اصلاحاتو په پاکیج باندې درست کار ونسو. هغه څه چې باید اصلاحات په نامه باندې ترسره شوی وي هغه ونسوله. په دوم قدم کې یو ښه مدیریت دغه پروسې ونسو، د قانون نقص ترسره سو، ځینې پریکړې په ناسم وخت کې ترسره سولې، خپل د کمیسون هغه نظارتي اړخ په پروسې باندې ډېر ضعیفه وو، د فساد د مخنیوي لپاره جدي هڅې ترسره نه سولې.
یو بل ستونزه هم چې موجوده وه، پرېره بخښنه سره، انتخاباتو ته کم وخت پاتې وو. د ګوندونو غوښتنه همدا وه چې باید هغه بایومیټریک سیستم باندې پاساس باندې رایه ترسره شي. دغه هم یو لامل نه سي کېدلی چې انتخابات مدیریت یې له چالش سره مخامخ کړم.
دا یو اساسی ستونزه وه. موږ وګورو چې دغه یو میاشت مخکې د ټاکنو څخه دغه پریکړه وسوله، د پریکړه په ناسم وخت کې ترسره سوله، او د دغه جدي اثرات د پروسې په ستونزو خډونو کې موږ ولیدله، او دا د کمیسیون له خوا نه باید په داسې وخت کې پریکړه نوې شوې.
اوس د بحث بلې موضوع ته راځو. جمهور رئیس د نوی قانون توشیح کړ، نافذېدو سره سم هغه پخواني کمیشنران لرې سول، د یو شفافې پروسې له لارې نوي کمیشنران راغلل. وکیل صاحب محترم، که درته ووایي چې دغه نوي کمیشنران د دې وړتیا لري چې دوی شفاف انتخابات ترسره کړي، همدارنګه دا نوی قانون څومره ښه قانون د لپخواني هغه قانون نه چې هلته درغلي ته لاره هواره کړې؟
نوي کمیشنران چې ټاکل شوي دي، هغه د ټاکنې پروسه یې ډېره شفافه وه، او د هر نوع درغلۍ نه مبارزه، او د ټولو نه ښه خبره دا وه چې دا د خپلو د نوماندانو لخوا دغه خلک وټاکل شول. چې په راتلونکي کې موږ په افغانستان کې لویه ستونزه دا ده چې پایلې هیڅوک کم نه مني او ټول کامیاب دي. که پارلمان ته 4000 کسه ولاړ دي، 4000 کامیاب دي، او که هغه ته جمهوري ریاست ته 10 کسه ولاړ دي، 10 کسه ټول وایي موږ کامیاب یو. نو دوی به دغه پایلې حتما مني، ځکه دوی خپله دغه خلک راوستلي دي او رائے ورکړی دی، دوی پر رائے راغلی دی. د قانوني قانون په برخه کې زه فکر کوم چې یو امیدواری په خاطر د دېشتګر چې نواقص به دغه ولري، خه خبره ده چې هغه تیرو قوانینو کې کوم ستونزې موجود وي، هغه د تقنینی فرمان لارې دغه حل شوي، او ځکه ولسی جرګې په آخر کال کې د پټاکنو برخه کې په قانون کې صلاحیت نه لرلو، د تغییراتو د بحث صلاحیت موږ نه لرلو، ځکه موږ خپله ټاکنې لرلې یو کال وروسته. نو د جمهور رئیس د دې فرمان په اساس هغه ستونزې هم په دې قانون کې تر یو حده پورې ډېرې حل شوې دي. نو مونږ امیدواره یو چې مونږ ښې ټاکنې راتلونکي کې ولرو. ولې د ټولو نه مهمه دا ده چې مونږ یو امنیتی بستر ولرو چې خلک وکولی شي په آزاده توګه په ټاکنو کې برخه واخلي، او په ټاکنو کې د اساسي قانون اساسي موضوع ته چې په ټاکنو کې شرکت کړي، هغه چې یو اصل دی چې عمومیت باید وي. داسې نه وي چې یو سیمې خلک د حق ولري او د نورو سیمې خلک د حق ونه لري، لویه برخه د ټاکنو نه محروم پاتې شي، یوه وړه برخه په ټاکنو کې امکانات ولري او بستر ولري چې دوی ټاکنو کې
سپای صاحب، که در تو چې په اوس وخت کې د سولې خبرې هم روانې دي، بلابل نور تغیرات هم را روان دي، او داسې ویل کېږي چې جمهور ریاست انتخابات به ترسره نه سي، په داسې حال کې چې حکومت جمهور رئیس همدارنګه اجرایه رئیس په وار وار ټینګار کړی ده، څومره مطمئن چې حکومت به دغه مخکې چې ټاکنې لري دا په شفاف ډول ترسره؟
یو شی چې زه غواړم تاکید پرې وکړم، هغه دا ده چې موږ ټول مسؤلیتونه په ځینې مهمو مسایلو کې باید یوازې د حکومت په اوږو بار نه کړو. سوله او انتخابات دا دواړه ملي بحثونه دي، دا دواړه جلا بحثونه دي. اوس د دې وخت چې موږ د یو بیدار ویښ متحد ولس په توګه د خپل حکومت تر شا ودرېږو. طبیعي ده چې ستونزې به وي، مشکلات به وي، فساد به وي، جنجالونه به وي، ولې سوله هم ملي مسله ده او انتخابات هم ملي مسله ده. موږ باید سوله له انتخاباتو قرباني نه کړو او انتخابات باید له سولې قرباني نه کړو. که انتخابات د لاسه ورکوو معنا دا ده چې د نظام مشروعیت د لاسه ورکوو. که سوله د لاسه ورکوو معنا دا ده چې په دې وطن کې به جنگ وي، او د هر افغان هیله دا ده چې باید نور په دې وطن کې سوله او ارامي راشي. نو زما هیله دا ده چې مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه او حتی رسنۍ زموږ په دې وخت کې تر ټولو زیات ملي مسؤلیت درک کړي، او له یوه مایکه له یوه دریزه باید موږ وغږیږو که هغه د سولې پروسه ده او که هغه د انتخاباتو پروسه ده. خوشبختانه دغه دواړو مسلو ته د اهمیت ورکونې ته په پام کې نیولو سره حکومت په نږدې راتلونکي کې لویه مشورتي جرګه جوړوي، او دا مشورتي جرګه به د افغانستان د ټولو ورونو، قومونو، ولسونو، حزبونو، مدني فعالانو نه تشکیل وي. نو زما د دې معنا دا ده چې موږ په دغه سي ملي قضایاو کې باید له یوه دریزه، له یوه مایکه داخلي اختلافات په ځای پرېږدو، خبرې وکړو. که چیرته موږ له بیل ادرسونو بیلې بیلې خبرې وکړو، په ډېر تاسف سره چې دا نننی افغانستان به سبا نه وي.
وکیل صاحب محترم، بحث را ټولو که په کوم کې ته وایي چې سوله به بهتره وي که شفاف انتخابات.
لکه صافي صاحب چې اشاره ورته وکړه، دواړه ډېرې اړینې دي افغانستان ولس ته. اما په نظر سوله موږ ته اولیت لري، په خاطر د دې که سوله ونه لرو موږ به ټاکنې هم روغې ټاکنې ونه لرو، درغلیو نه بډه کوي. او اساس د یو حکومتداري هغه پروسیجرونه چې یا ټاکنې دي یا نور مسایل دي، تر بیا رغونه پورې، تر تعلیم او تربیې پورې، تر صحت پورې، دا ټول خیر ښېګڼې چې دي د په یو سوله ییز چاپېریال کې ترسره کېږي. که موږ سوله ییز چاپېریال ونه لرو څه چې کوو هغه هم ړنګېږي. نو بهتره دا ده چې سولې ته باید اول موږ رجعت ورکړو او اولیت کې راولو. او په دې کې لکه صافي صاحب چې اشاره ورته وکړه، یو ټول عامه پوهاوی ولس ته وشي. موږ ولس ته متاسفانه ولس زیاتره برخه تاسو ته معلوم دی لویه فیصدي موږ بې سواده دی او د ډېرو مسایل نه لرې پاتې شوي. فکر دا تر اوسه پیدا شوی نه دی چې حکومت څوک دی، دولت څوک دی. دوی په دې باندې باید پوه شي، د حکومت هم ته یې، د دولت هم ته یې، د چې جوړوي دا هم ته جوړوي، او څه چې کوي هم د تا د پاره یې کوي. نو څه چې کومې ستونزې لري، دغه ستونزې دې په یوه ښې حکومتدارۍ کې ترسره کېږي. ښې حکومتدارۍ کې ښه پارلمان باید ولري چې ښه حکومت ولري.
اوس انتخاباتو نوی قانون توشه سوی د نافذ ده، نوی کمشنران راغلل. تاسو غوښتنې په وار وار داوي چې د کمشنران باید لرې سي، انتخاباتو کې اصلاحات راسي. تاسو د نوی قانون او نوی کمشنران څه ډول ارزیابي کوي؟
کمشنرانو باندې کوم بحث نه لرو، سره ده چې د دوی هغه ظرفیت د ټاکنو په برخه کې دوی پوهه او آشنایي، ځینې استثناات پکې شته، اما په مجموع کې دوی د ټاکنو سره هغه څه چې کمشنر ته ضرورت وي په دې مرحله کې نشته. بل دوی راتګ په ډېر بحراني حالت کې و. له یو خوانه تاسو پوهیږئ چې د پارلماني ټاکنو پایلې تروسې لاندې شوې نه دي مکمل. په دوم قدم کې دوی د ټاکنو ولسمشري ټاکنو لپاره نیټه لري چې هغه اعلان شوې ده. درېیم، دوی درې څلور ډول انتخابات لري چې هغه باید ترسره کړي، او دا تعدیلات چې په دوی باندې تطبیق کېږي چې هغه باید ټکنالوژي وکاروي، او د ټاکنو نوی سیستم د ولایتي شورا او ولسوالۍ شورا لپاره چې هغه مختلط سو اړخیز سیستم ده، د نه لګیدونکي واحد رای پر ځای باندې. نو دا دوی لپاره ډېر ستونزمن کار ده، او زه په دې باور یم چېرته که په دغه ټولو تعدیلاتو تطبیق باندې کار وسي، ټاکنه به یا اصلا سکل ترسره کېږي نه، او یا هم به دا که ترسره کېږي تعدیلاتو نه باید تر هغه حد پورې چې کمیسیون لپاره مقدور وي استفاده وکړي.
د دې لپاره چې ښه انتخابات ولرو، لکه چې مخکې تیادونه وکړله، د شک په سترګه دې ورته وکتل. د دې لپاره چې ښه انتخابات ولرو څه کول پکار؟ انتخابات خپلواک کمیسیون، د جمهور ریاست کاندیدان، اړوند بنسټونه، عام افغانان، حکومت څه باید وکړي تر څو پر څه شفاف انتخابات ولرو؟
ټول د داخله خوا باید له پخوانۍ درسونو څخه باید پوره زده کړه وکړي. حکومت په کار ده چې د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی کوي، همدارنګه نور سیاسي ټکټونه او ګوندونو ته دا په کار ده چې د کمیسیون خپلواکۍ یعنی په ټوله معنا باندې رعایت کړي. قانون به دې چلوخونه نقص نشي. دریم قدم کې دا ده چې هغه سیسي په قانون کې راغلي تعدیلات لپاره د کمیسیون سره باید ملاتړ وسي، وخت ورکړل سي، فشار پر راوړل سي، او د دې لپاره به اجماع رامنځته سي. هغه اجماع صرف د
سیاسی ډلو په منځ کې نه بلکې د سیاسي ډلو کمیسیون نړیوال ټولنې او نور ځداخل قوا په منځ کې چې ټول په یو هدف باندې کار وکړي. کمیسیون ته هغه څه چې په کار دغه ده چې د خلکو سره باید حقیقتونه باید همیشه شریک کړي، داسې یو غلط تصویر د پروسې په اړه خلکو ته ورنکړي چې هر څه ښه وښيي. واقعیتونه باید د افغانستان خلکو سره باید شریک شي. بل خلکو ته په کار ده چې خلک هم دغه پروسې په اړه باندې خپل مسئلت درک کړي که چې ټاکنو سره کېږي باید دوی باید فساد ته تسلیم نه شي. هغه یو کومک مرسته چې کاندان خوانه دوی سره کېږي هغه دوی پر ارتباط لري چې سرکونه ګټه اخلي، اما رای خپل باید تر دغه فشار لاندې را نه وړي. هغه کس چې مناسب د افغانستان د رهبری لپاره غوته باید رای ورکړي. بل دا ده چې ټول خوای باید فساد د تکرار او دغه د مخنیوي باره کې باید جدي هڅه وکړي چې بیا تکرار نشي دغه فساد، که چېرې خوانه خاصه په پروسه کې بیا هم دغه تور فساد یا بزنس پر رامنځته کېږي نو هغه د ټاکنو مشروعیت سلامت جدي ګواښ ده او دا باید مخنیوي شي.
دغه نوي کمیشنر هم له همدغه مدیریت له عهدې نه ووځي
کله کمیشنران سره مرسته ونهسي. زه په دې باور یم چې دوی په یوازیتوب سره نشي کولی او خپله د کمیشنران که چېرته د همکاری او د مرست لپاره یو زمینه جوړه نه کړي، د شفافیت لپاره هغه مشخص طرح یو زمینه و نه لري، نو زه فکر کوم چې دوی به ملکه پخوانی کمیشنران غوندې په آخر ورځ کې به پښیمانه وي او کار به د ملت لپاره قبول وړ نه وي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د ولسي جرګې غړی ګلپاچا مجدي او د افغانستان د اجرایه ریاست سلاحکار حکمت صاحب له تاسو مننه چې په بحث کې مې سره ګډون وکړو. درنو اوریدونکو تربیه ښه چاره
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio